درنو اوریدم کو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوې دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والی محمد صادق معتمدیان له قوله ریپورت ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې وویل چې هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر له لارې افغانستان ته ستنیږي. چارواکي وایي په کورمکه په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې پکې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته 4 ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک وو او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړی معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګینی هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسی کسان وژل کیږي. وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل، ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکې اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اتمي وسله نه غواړو. د تېرې شنبې په ورځ د جون په 20مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنګي الوتکو د ایران د یورانیمو غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ اوبتلونو هم په خپلو توغندیو یو شمېر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگی جرمونو د محکمې د تأسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوی چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الین بیرسیټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگی مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول لوړ پولي سیاسي او نظامي مشران محاکمه کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پسترنا مسلمانانه او نیکه هری میمنه درنو سکون کو هله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیره رسولی وي. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوسته ستور ته شرح راستویم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوستو اخرینه شی بوره سره مال اوسې او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری د بری هنري او فرهنګي سنگرتیاوی دي 12 لوست او وشتمه او 28مه پاره ده. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چاولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ مشوسته د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو ولسم لو شز د کړي وینې دولسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نیوي په دې رسنی سره به وکولې چې دا موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي او په مفهوم باندې او په هیجی نور تاسو خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي د چې په د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ تاسو په دغه درس کې وایو په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و یعنی کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو پوهان کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځ سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري کرهنه د کسبګرو بیلابیل صنعتونه د دې ترڅنګ سوداګري ځای کې هم د پام وړ وده کړې وه یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر وضعیت درلودې د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی وو کسبګر سرعتونه همدارنګ سوداګری زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړی یو تدیم په دې وخت کې د سرو سپینو زر څخه جوړ شوی سی کې په خپل نامه جوړ کړی یعنی هغه سکی چې هغه د سرو سپینو زر څخه جوړ وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړی او بیا ورسته دغه سکی وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوالې لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګې کړې دغه لارې هم خلاصې سولې دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانې یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوالو په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری نړیوالې او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېر ښه اساني برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلف شهزادګانو دخوا اداره کېدلې د یونان بختري وکمنی تقریبا یو سلسله ویش درلود او دوام یې درلود د دوی د نوي کلتور پر مېسه کول سره د هغه په دودولو سره ډیره پراخه اغیزې وکړه یعنی دغه حکومت یا دغه وکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل ډیر پراخ اخیزه درلود. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی سو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل چې دغه ټول کلتوري اغیزه د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای سوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای سوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلې. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي. کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي کومې ناروا دي هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او روا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې موږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخلي جو یا زړی شنو په دې وخت کې باید یو نصیحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان امر دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلی وو او دغه ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په ښار کې لاسته راغلی وو چې څو جملې وي. هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله. په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه. په پخه عمر رښتینی اوسه. په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوه سي چې څه ډول بیله ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چاري کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چاري کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په ښار کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول سوي. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول سوي. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي کندی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چاره کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول سوي وه. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول همدارنګ هنر رسامي نقاشي په شیلو شبنه نقاشي د یونان ودانی یا یونانی ودانی بلابل شکلونه همدارنګ زینت سره تر ډیر وختونه پورې په لرغونی افغانستان کې دوام درلود چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي. تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه. یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کال د یونان باختری حکومت دوام درلود. یعنی 1940 کال دوی وکمنی کړی ده چې په دغه وکمنی کې شپږ دشتنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې وکمنی کړی ده چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېری هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي چې د دوی ور خبر دا ده چې دغه یونانی فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې. نو ځکه د لرغونی افغانستان د پخوانی افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نوی شکل رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یونانی فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړې ده چې هغه د یونان باختری مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختری دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وو. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی وو. مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنی کړي و چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړي، یو بل مدنیت چې هغه د یونان باختری مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختری په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي او هغه ډبرلیک د خان په شار کې لاسته راغلی او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې وویل. دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات اغیزې درلودې هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ نه دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختری دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې څه کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بیلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي او کوم ډول لیکدود په یونان باختری دوره کې دود درلود دا ستاسو کورنۍ دنده ده. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لیرب سپارم چې وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیلې د چروغ او جوړو سیاو د ژوند شریبه مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیلې د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شی بور سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزه. د اسلام پر تکسر از موږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبل سو او د غنوي هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیده او فکر خواندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر ډېر سو، او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنه. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه و، په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي، چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضی الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې وواژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیولې. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانې چې دي هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دي چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده، چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو